السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د چین د مخ پر زیاتیدونکي نفوس په اړه تازه اندېښنه څرګنده کړې. دا وروسته راځي خو اوس په پیل کې د دې ساعت خبرونه واوري. نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شول. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه. نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولي طالبانو د تور شین او سره بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو راځوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان پاکستان پاکستان
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي ده. هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیرې اونۍ کې یو شمېر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پېښه هم غندل شوې وه. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته اوښتل. د ترکیې رسنیو په وینا د چهارشنبې په ورځ 231 کډوال سمندر غاړې ځواکونو راګرځولي دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې د الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرنکس سیمه کې له یو کور سره ولګېده. وژل شوی امریکایي مسافر د امریکا هسډیک یهودیان بلل شوي دي. دا خبره د اوکراین د یهودانو متحدې ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پرې لګېدلې یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دای به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې ماینې ترسره کوي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د بایډن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دغه هیواد 4.2 میلیونه حکومتي کارکوونکي متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایډن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغو کسانو له مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقضېدو اندېښنه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ زموږ خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو لاندې خبري برخه هم لري. د پروګرام په دې کې به ووري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په دې ورځ د طالبانو یو پلاوی چین کې له چارواکو سره په خبرو بوختو. طالبانو په خوا هم څو ځله چین ته سفر کړی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې. دا د پیکنګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر بلل کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بلورته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکنګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبې پروس بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورلمخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسی جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو تر څنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګندې کړي. د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوي څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړی دي چې د اویغور مسلمانانو پر ستي بشري ضد جرمونه ترسره کړی دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته پر اوسنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نشي او وسلې راونخلي. بل لور ته یو شمېر د چین له لوري د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په روسیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکنګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بیلابیلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نیو ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه. شاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د مرستیالې وینج شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوی ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. انټونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. دا داسې ورځ و چې د طالبانو یو پلاوی هم په چین کې وو او هلته له چارواکو سره خبرې کړې وې. پرون طالبانو چین ته د سفر په اړه یو څه رسنوي ته ویلي وو چې د دوی دا سفر د دې لپاره وو چې دواړه خواوې سره د امنیتي اندېښنو په اړه خبرو وکړي، خو وروسته بیا د ورځې تر پایه او نن نه دی ویلي چې آیا د پلاوی لا هم په چین کې دی او که له چین نه راوتلی دی. په همدې حال کې امریکا وایي که طالبان په افغانستان کې د زور له لارې واک ته ورسیږي د هغوی دولت به رد وي. دا خبره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نوې ډیلی کې د خپل سفر پر مهال پرون خبریالانو ته وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلي بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنۍ ته وویل
موخ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لار نشته. دا مسله باید د سولې ځلارې حل شي. تغلار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې نیسته د کیناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه خودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوي نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. خاغلی بلنکن ویلی متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سولې حل لارې لپاره هڅې کوي. خاغلی بلنکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشرانې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپل ځواکونو لوټلو تهم د ملاتړ د دوام شمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناتو غړو هیوادونو او نورو لوټلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجدا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پر اختیاري او امنیتی برخو کې به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ورستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې لتیریوی میاستی را په دې خوا په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی او لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو له دې سره د دغه خبرونه خبري مسایل هم پای ته رسیدي. او سرته د سندرو ملمانه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې راځو دې ته چې د کابل چاپ رسپانو نن څه مقاله او تبصره خبري کړې دي.
هیواد رسپانی چنګار کړی چې د افغانستان سقوط شوی بندرونه باید بیرته ونیول شي. رسپانی وړاندې لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو په نوم جګړې د ګڼو انساني زیانونو ترڅنګ سخت مالی او پرمختیایي زیانونه هم اړولي او د افغانستان یو شمېر هغه مهم بندرونه هم سقوط شوی چې په رسمي توګه پرې د افغانستان بهرنۍ راکړه ورکړه کېده چې اوس هر څه په ټپه درېدل ده. رسپانی د پاکستاني ډان رسپانی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي وسلوالو طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ تر نیول وروسته اوس د مالی ټولول لپاره نوې تعرفي ورکول پیل کړي دي. لیکوال ټینګار کړی چې د بندرونو سقوط او اوسنۍ وضعیت د افغان زمیر هم نشي منلای، نو له همدې امله پر حکومتي چارواکو یې غږ کړی چې د افغانستان د سقوط شویو بندرونو بیرته نیولو او بیرته احیا کولو لپاره باید په ټول وس هلې ځلې وکړي. ویساو رسپانډ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو جګړو ته اشاره کړې. لیکلي چې د روان وضعیت دوام د طالبانو په ګټه نه دی. وړاندې راغلي چې د طالبانو ورستیو پرمختګونو سره د عمومي مرګ ژوبلې سربېره لیدل کېږي چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو لاسته ورغلي لکه د کندهار زیاتره ولسوالۍ، ځینې مخپټي کسان د خلکو کورونو ته ورځي او مشخص کسان ترې راوباسي او په قتل یې رسوي. د لیکوال په وینا حتی د کابل په شمالي څنډه کې هم په ځینو ولسوالیو کې ناپېژاندو وسلوالو مخونه پټ کړی دي په هدفي وژنه کې لاس لري. ورسپانی لیکلي په همدې ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سړکونو د اړولو، پلونو ویجاړولو او د دولتي ودانیو د تخریبولو موارد په زیات شمېر ترسره شوي دي. خو د لیکوال په خبره کې چې هم طالبانو په وار وار د داسې اعمالو له ترسره کولو انکار کړی، خو د دوی انکار په دې دلیل د چاقینات نشي ترلاسه کولای. لیکوال ټینګار کړی چې اوسنۍ وضعیت د طالبانو په ګټه نه دی او باید ترې لاس واخلي. او اطلاع تروز ورسپانی لیکلي چې طالب جنګیالي له بل هر وخت ډیر په گزاره ولسوالۍ کې د هرات ولایت صنعتي ښارګوټي ته نږدې شوي دي. وړاندې راغلي گزاره کې د طالبانو د فعالیت پراخېدو د هرات صنعتکارانو اندېښنې راپارولې دي. د لیکوال په وینا د هرات امنیتي حالت په ځنګړي ډول د هرات د صنعتي خارګوټي وضعیت که همداسې دوام پیدا کړي، صنعتکاران اړ دي چې د خپلو کارخونو دروازې وتړي. رسپانی اندېښنه ښودلې چې په هرات کې یوې لسیزې نامنه یو سړی تښتونی د هرات ډېری سوداګر او صنعتکاران اړ کړي چې یا ټوله پانګه او یا یوه برخه بهر ته ولېږدوي. لیکوال حکومت او